بجو دوام کوي پترس کې به د راپورونو ترڅنګ دوه اونیس پروګرامونه هم واوري ژوند په شیبو کې او د غوړی اچار د غوړی اچار د اوسنۍ رادیو تانس پروګرام دی. مخکې تر دې چې د راپورونو په باب څه ووایم توجه وکړئ د دې سات خبرونو ته چې ناجیه ساپی وړاندې کوي.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي په بیلابیلو برخو کې د ورستۍ عملیاتو په ترڅ کې د دولت یو شمېر وسلوالو مخالفانو ته مرګ ژوبله وختي. په ننګرهار کې د ګاز ډبې د چاودنې له امله د یوې کورنۍ درې تنه مړه او دوه تنه نور ژوبل دي، او د سوریې د حکومت ضد جنګیالیو او د القاعده پورې مربوط وسلوالو ترمنځ جګړه دوام لري. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د دفاع وزارت وایي په بیلابیلو برخو کې د ورستۍ عملیاتو په ترڅ کې د دولت یو شمېر وسلوالو مخالفانو ته مرګ ژوبله وختي. د ملي دفاع وزارت په اعلامیه کې دا هم راغلی چې د میدان وردګو په چک ولسوالۍ کې شاوخوا 15 کیلوګرامه چاودیدونکي مواد هم افغان ځواکونو ترلاسه کړي. د اعلامیه له مخې افغان پوځ د ورزګان په چارچینو ولسوالۍ کې عملیات کړي چې په نتیجه کې یو شمېر وسلوال وژل شوي. د ملي دفاع وزارت د دغو عملیاتو په ترڅ کې د وژل شوو کسانو دقیق شمیره نه ده خودلی. د دولت وسلوالو مخالفانو هم د افغان ځواکونو د دې عملیاتو په اړه رسنیو ته سند ویلي. په ننګرهار کې د ګاز ډبې د چاودنې له امله د یوې کورنۍ درې تنه مړه او دوه نور ژوبل دي. د دې ولایت د امنیه قومندانۍ مطبوعاتي مسؤل حضرت حسین مشرقیوال ازادي راډیو ته وویل د پیښه نن سهار په بهسودو ولسوالۍ کې رامنځته شوې. هغه وویل چې په پیښه کې درې ماشومان مړه او مور او پلار یې ټپیان دي. په هرات کې د مدني ټولنې فعالانو پرون د افغانستان په لویدیز کې د عربي هیوادونو د ادباو له لورې د نادرو مرغانو د ښکار په اعتراض کې غونډه وکړه او له حکومت څخه یې وغوښتل چې د ژوند چاپیریال ته پام وکړي. په هرات ولایت کې د مدني ټولنې فعالانو په دې غونډه کې حکومت د قانون پر سرغړونې او د خپل هیواد د ژوند چاپیریال حالت ته په نه پاملرنې تورن کړ. دوی وویل چې عرب شیخان او شتمن کسان د ساتری او تفریح لپاره په افغانستان کې د مرغانو ښکار کوي. د مدني ټولنو فعالانو له حکومت وغوښتل چې ژر تر ژره له هېواده بهرني ښکاریان وباسي. د کورنیو چارو وزارت وایي افغان ځواکونه د توان لري چې د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو د رای ورکولو څلور نوی پسلو کې مرکزونو امنیت وساتي. دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د امنیتي ملحوظاتو له امله به د رای ورکولو 314 مرکزونو کې انتخابات ترسره نشي، خو یو شمېر د چارو کارپوهان اندېښنه لري چې د ناامنیو له امله ښایي د رای ورکولو یو شمېر مرکزونه بند پاتې شي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر و 50 افغانۍ لس پوله، یو روپۍ یورو و 20 افغانۍ اتیا پوله، یو انګلیسي پاوند 93 افغانۍ شپېته پوله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ، زر ایراني تومان 13 افغانۍ اویا پوله، او زر پاکستاني کلداري 522 افغانۍ. د سوریې د حکومت ضد جنګیالیو او د القاعده پورې مربوط وسلوالو ترمنځ جګړه دوام لري. د دواړو لورو ترمنځ 13 ورځ په شمال لویدیز خر سرقیب کې هم نښته وشوه. د سوریې د بشري حقونو ډلې چې مرکزی په لندن کې دی وویل چې د حکومت د اپوزیسیون ځواکونه په القاعده پورې تړلې د عراق د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد روانه جګړه کې له توپونو، درنو وسلو او ټانکونو کار اخلي. د سوریې د حکومت ضد وسلوال وایي د دوی 15 ملګري پرون سرقیب خر ته نږدې په یوه چاودنه کې ووژل شول. راپورونه وایي په داسې حال کې چې حکومت ضد وسلوال او القاعده په حلب خر کې له یو بل سره په جګړه بوخت دي، د سوریې حکومتي ځواکونو تیره ورځ دغلته نورې سیمې هم ونیولې. په سوریه کې جګړو بیا په داسې وخت کې زور اخیستی چې د روانې جنوري میاشتې په 2 د هېواد پړه د جنیوا دوهم کانفرنس جوړیږي. د عراق صدر اعظم نوری الملکی د القاعده پر ضد په جګړه کې د عراقیانو په منځ کې د ملي یووالي غوښتنه وکړه. د ژبون په بغداد کې وی غونډې ته خبري کولې. د انبار سونی میشت ولایت په پوځي عملیاتو کې هر راس فرقوي انګیزه رات کړه. انبار ولایت چې په 1300 ورځو کې د سختو جګړو شاهد و 13 ورځ آرام و. د ازادي رادیو د عراق د څنګه خبريال لسیمې وایي چې د انبار د قومي مشرانو حکومت په لور شورا موافقه کړې چې فلوجه خارته به داخليږي. راپور نه وایي چې په فلوجه کې اوس هم د القاعده شبکې وسله ول ځای پر ځای دي. د عراق یو سیمه ییز چارواکي ویلي حکومتي ځواکونه او د قومونو د مشرانو شورا پلان لري چې نن د فلوجه د ښار په لور وخوځيږي. او د هند بهرنیو چارو وزیر وایي په نیویارک کې د یوې هندۍ ډیپلوماتې د نیول کېدو او د هغې د پلټلو پر سر د نوې ډیلي او واشنګټن ترمنځ کوم کړکیچ نشته. سلمان خورشید د خبرې په د خبرې د شنبې په ورځ له هندي ډیپلوماتې دیواني خبرګادي سره له کتنې وروسته وکړه.
هیڅ کړکیچ نشته په دې برخه کې. د داخلي قانون اړوند ځینې مشخصې مسلې موجودې دي. د مشتشارانو د حقونو په اړه د ویانا له کنوانسیون څخه او له دې اړیکو څخه چې ستراتیژیک شراکت ګڼل کیږي زموږ درک همدا دی. ځینې مسلې دي چې موږ به یې معلومې کړو او څه ډول چې له نورو دوستانو سره په دې تماس کې یو، له متحده ایالاتو سره به هم یو.
هند له دې وړاندې له واشنگټن څخه د خپلې دغې ډیپلوماتې د ایستلو په عکس العمل کې په نوې ډیلي کې د امریکا له سفارت څخه غوښتي وه چې خپل یو ډیپلومات له دې هیواد څخه وباسي. دا تر دې مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
ساعت لس بجې او شپږ دقیقې دي. تاسې زموږ غږ له آزادۍ راډیو څخه اورئ. د مالی وزیر وایي نړیوال بانک د افغانستان د مالی سیستم د ملاتړ لپاره 50 میلیون ډالر مرسته وکړه.
$20 میلیون به د مصفای ادارې ته او $13 میلیون د متوسطو پانګونو ګارانټي کېدو لپاره ځانګړي شوي.
د افغانستان بانک وایي پر بانکونو د څارنې معیارونه لوړوي. د چارو پاکستانی کارپوهان وایي په 2014 کې د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې شوالی راغلی.
نتیجې چې راځي نو هغه به په 2014 کې راځي او د هغې نه بعد د پاکستان کوشش دا وي چې هغه په افغانستان کې کوم نفرت چې دی کوم به د اعتماد شي د هغې کې نور اضافه شي.
د دې او ځینو نورو راپورونو تر څنګ 219 پروګرامونه لرو. ژوند په شیبو کې او د غوړې اچار. که په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، خوست، کردی، جلال آباد، کلات او یا اثر آباد کې اسنو ازادي رادیو په FM 100.5 څپه صفا او وازی ووري. خو که له دغو شارونو لري اس ازادي رادیو په منځنۍ څپه ووري. په منځنۍ څپه 2.89 ازادي رادیو اوریدلای شي. د افغانستان د مالی وزارت له نړیوال بانک سره د مالی سکتور د پیاوړتیا په هدف د 50 میلیون ډالرو پارزش یو موافقه لاسلیک کړه. د مالی وزیر حضرت عمر زاخلوال پرون خبریالانو ته وویل د دې موافقې له مخې به ګڼ شمېر خلکو ته د کار زمینی برابرې شي. په عین وخت کې په افغانستان کې د نړیوال بانک مشر رابرټ سام وویل دوی به له افغانستان سره په اقتصادي برخه کې خپلو مرستو ته دوام ورکړي. په دې هکله نور حال د جمیل ظریف په راپور کې واورئ.
د مالی وزارت وایي د دې تړون له مخې به د نړیوال بانک په مرسته په افغانستان کې 3500 کورنۍ له دوامدارې بېوزلۍ وژغورل شي. د مالی وزیر ډاکټر حضرت عمر زاخلوال د شنبې په ورځ له نړیوال بانک سره د دې تړون د لاسلیک کولو پر مهال وویل چې دغه تړون د 50 کلونو په ترڅ کې عملي کیږي. هغه وایي چې دغه تړون په دوو برخو ویشل شوی چې له مخې به یو شمېر بېوزله کسانو ته د کار زمینه هم مساعد شي.
دغه پیسې لکه چې وویل شو په دوو برخو دي چې یوې 20 میلیونه دي او یوې 18 میلیونه نور دي. $20 میلیون به د مصفای ادارې ته یا د افغانستان د کوچنیو قرضو د پانګونې د حمایت ادارې ته د دې د بقا او د دې د لا پیاوړتیا او د تقوی لپاره ځانګړي شوي دي او $18 میلیونه د متوسطو پانګونو ګارانټي کېدو لپاره ځانګړي شوي.
یا ترکیه د پروژې د افغانستان د کوچنیو پانګونو د ملاتړ اداره او د افغانستان د پورونو د تضمین اداره په ګډه پلی کوي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د نړیوال بانک مشر د دې تړون د لاسلیک کولو پر مهال وویل چې له دې هیواد سره به خپلو اقتصادي مرستو ته دوام ورکړي. رابرت سام ژمنه وکړه چې په افغانستان کې به د پوهنې، روغتیا، برېښنا او نورو ټولنیزو برخو کې خپل مرستې جاري وساتي.
له افغانستان سره د نړیوال بانک مرستې دوامداره دي. لکه څنګه مو چې نن دغه 15 کلن تړون لاسلیک کړ، همداسې به په راتلونکي کې هم د پوهنې، روغتیا، شي حکومتداري، برېښنا او نورو برخو کې خپل مرستو ته دوام ورکوو. موږ ژمنه کوو چې په راتلونکي کې به هم افغانستان سره مرستې کوو.
دا تړون په داسې حال کې لاسلیک کیږي چې یو شمېر کتونکي اندېښمن دي چې له افغانستان نه د نړیوالو ځواکونو له وتلو سره سم به له دغه هیواد سره د نړیوالو مرستې کمې شي او افغانستان به له اقتصادي ستونزو سره مخامخ شي. خو د مالی وزارت بیا دغه اندېښنې بې ځایه بولي او وایي چې نړیواله ټولنه او نور مرسته کوونکي هیوادونه له افغانستان سره خپل مرستو ته ژمن دي.
په همدې حال کې د افغانستان بانک وایي په پام کې لري تر راتلونکو 15 کلونو پورې د بانکونو د څارنې معیارونه نړیوالې سطحې ته لوړ کړي. د افغانستان بانک مسؤلانو وویل دوی اوس هم ټول خصوصي او تجارتي بانکونه په منظم ډول څاري. د دې موضوع په اړه د قاسم سولمل راپور واوري.
د افغانستان بانک سره لدی چې لیبل بحران سره د افغانستان د بانکي سیستم د مخامخ کېدو په اړه د سیګار روستۍ راپور ردوي، وایي د بانکونو د نظارت لپاره هڅې لا ډېرې کړې دي. د افغانستان بانک د بانکونو د نظارت عمومي مدیر متی الله فائق د شنبې په ورځ یوې خبري غونډې ته وویل چې په پام کې لري خپل د نظارت معیارونه له نړیوال سیستم سره برابر کړي.
پلان داریم کې بین 2014 یا 2018
په پام کې لرو د 2014 او 2013 میلادي کلونو ترمنځ د نظارت معیارونه په نړیوال سطح لوړ کړو، یعنی هغه نظارت چې اوس په اروپایي هیوادونو کې کیږي. نو زه غواړم خپل هیوادوالو ته دا موضوع یاد کړم چې د افغانستان بانکي سکتور ثابت دی.
شغل فائق هم درس وایي افغانستان بانک له نړیوال بانک او IMF یا د پیسو نړیوال صندوق څخه د پرمختللو تخصصي مرستو غوښتنه کړي څو په افغانستان کې بانکي سیستم په نړیوال سټانډرډ برابر شي. د زیاتوي چې د افغانستان بانک هغه کارکونکو چې تازه په کار ګمري هغه ته د نننه او یا هم په بهرنی هیوادونو کې تخصصي روزنه ورکوي. د افغانستان بانک مسولینو د غرض د سیګار یا د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا د ځنګړي سرمفتش د ادارې هغه راپور ناقص وباله چې وایي د افغانستان بانکي سیستم د بل بحران له خطر سره مخامخ دی. سیګار تیر چرشنبه په خپل راپور کې ویل چې د افغانستان د بانکداري په سیستم کې د حسابداري د کارکونکو د ظرفیت، نظارت، د پورونو د تحلیل او تجزیه او د غرض له قانوني اړخ ځینې نیمګړتیاوې سته. د یادې ادارې په راپور کې د غرض راغلي چې کدي سونزو ته لازمه پاملرنه ونسي نو د افغانستان په بانکي سیستم کې به یو بل بحران رامنځته شي. روس لاغې چې په 2013 میلادي کال کې له کابل بانک څخه د سلګونه میلیونو ډالرو د ایستلو مسله افشا شوه، د افغانستان پر بانکونو د خلکو اعتماد کم شو. اخو د افغانستان بانک عمومي رئیس نورالله دلاوري د شنبې پر ورځ یوې غونډې ته د وینا پر مهال کڅه هم د افغانستان په بانکي سیستم کې د یو لړ ستونزو موجودیت تایید کړ، خو په دې اړه د سیګار روستۍ راپور ناقص وباله.
په نظر ما یو گزارش بسیار
خلاهایی داره. څومره باور دار راپور ډیر تشلری موجره دوو لمړی په دې خاطر کلچ دار راپور جوړ دی نه وځدا چې د افغانستان بانک سره شریک سوی نه دی، تماس هم نه دی را سره نیولې. نور موضوعات هم چې د راپور په متن کې راغلي نیمګړي او بیا اساس دي موجره دوو.
په افغانستان کې د دولتي بانکونو سربېره 14 خصوصي بانکونه فعالیت کوي. اخو بیا د اقتصادي چارو کارپوه سیف الدین سیهون لازادي رډو سره په مرکه کې وایي چې له پخوانه هم بانکي سیستم په افغانستان کې شحالت نه درلود. دی وایي چې په افغانستان کې په بانکي سیستم کې شاو ګټور مدیریت او پیاوړې څارنه رامنځته نسی نو شایي چې د کابل بانک د سقوط تجربه یو ځل بیا په دې هیواد کې تکرار شي.
تازه، دقیق او بے طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپل وکړي.
لس بجه او 14 دقیقې شوې. د دې خبرونه په دوهمه نیمایي کې چې لاستې مو بجو وروسته ده، دوه 19 پروګرامونه لرو. ژوند په شیبوکی او د غوړی اچار. د غوړی اچار د ازادي رادیو تنز پروګرام دی. تاسو د ازادي رادیو خبرونه په رادیو سربیره په انټرنیټ کې هم اوریدلی او همه مطالب لوستلی شئ. azadiradio.org یا azadiradio.com د ازادي رادیو د ویبپاڼه پته ده. اوس به هم زبیر ژوند درته ووایي چې د کابل نننیو ورځپاڼو څه لیکلي.
د کابل چاپ ورسپانو په خپل نننن غنو کې په راتلونکو انتخاباتو او په هغو مسایلو مقاله او تبصری خبرې کړي چې د امریکا د دفاع پخوانی وزیر د افغانستان په اړه په خپل کتاب کې مطرح کړي دي. ویسا ورسپانې په خپل سر مقاله کې لیکلي د راتلونکو انتخاباتو په اړه باید چوپتیا ماته شي. په سر مقاله کې راغلي سره دي چې د انتخاباتي کمپاینونو له رسمي پیلې دا مخکې د جمهوری ریاست کاندیدان خپل پروګرامونه تشریح کوي، خو د ملي مسایلو په اړه اساسي پوښتنو ته اکثر سم ځواب نه لري. وی ساده مهم پوښتنې لیست کړي دي. سر مقاله مخې دا اساسي پوښتنې دا دي چې له امریکا سره امنیتي تړون په کومو شرایطو لاسلیک شي، د سولې پروسه څنګه پر مخ ولاړه شي، اداري فساد څنګه ورک شي، لوی اقتصادي پروژې او د ملي یووالي د ټینګښت لپاره اقدامات څه دي. انیس دولتی ورسپانه هم خپل سر مقاله د انتخاباتو د امنیت په اړه خلې. سر مقاله کې راغلي د کورونو چارو وزارت بل اخره د انتخاباتو امنیتی پلان د انتخابات خپلواک کمیسون ته وسپاره چې په هغه کې د رای ورکولو د 344 مرکزونو د امنیت لټینګښنه د اوس لپاره عاجزي ښکاره شوې ده. انیس لیکلي که څه هم د کورونو چارو وزارت ډاډ ورکړی چې د انتخاباتو تر رسیدو پورې به د دې مرکزونو د امنیت لپاره هم هڅې وشي، خو د مرکزونو د امنیت په ټینګېدو کې تر ټولو زیات مسؤلیت د خلکو دی. ورسپانې لیکلي سیمه ییز قومي مشران او خلک باید د انتخاباتو په امنیت او څارنه کې مرسته وکړي تر څو د سیمو خلک د رای ورکولو له حق څخه بې برخې نه شي. ملي ارمان ورسپانې د امریکا د پخواني دفاع وزیر رابرټ ګیټس په لیکنې تبصره کړې چې ویلي دي ځینو امریکایي چارواکو د افغانستان په تیرو انتخاباتو کې لاسوهنه کړې. ملي ارمان لیکلي هغه څه چې ګیټس افشا کړي دي ښایي د افغانستان او امریکا اړیکې لا پسې خرابې کړي. په سرمقالی کې راغلي ښاغلي ګیټس په ډیرو حساس شرایطو کې دا حقایق په ډاګه کړي چې ولسمشر حامد کرزی بلا په غوسه کړي او ښایي د امنیتي تړون له لاسلیک کېدو لا ډډه وکړي. محور ورسپانې په خپل سرمقالې کې لیکلي د افغانستان او امریکا د حکومتونو ترمنځ د اړیکو خرابوالي د افغانستان له خلکو لوری ورک کړی دی. ورسپانې لیکلي امریکا چې په افغانستان کې د انتخاباتو په مالي، تخنیکي او امنیتي امکاناتو کې د مرستې ټټر وهي، په خپل د دې هیواد د انتخاباتو شفافیت تر پوښتنې لاندې راولي. محور وړاندیز کړی چې د ولس د اعتماد د بیرته پیدا کولو لپاره باید د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو شفافیت ته ټولې خواوې درناوی وکړي او مراعات کړي.
تاسی آزادی رادیو په کابل، کندهار، هرات، بلخ، جلال آباد، اسداباد، خوست، گردیز او کلات کې په اف ام 3.15 څپه اوري. که په دغو شارونو کې نه اوسئ نو په منځنۍ څپه د رادیو ستنې په 1.26 نیوي، یعنی 2.26 نیوي برابر کړئ. د ولسی جرګې د عدلی او قضایی کمیسون منشي وایي د بګرام زندان د بندیانو د خوشي کولو صلاحیت د زندانیانو د دوسیو د څېړلو د ځانګړي کمیټې نه دی. د دې کمیسون منشي حاجی محمد عبدو آزادی رادیو ته پرون وویل یوازې لویه څارنوالي او محکمې د هیواد له بندیخانو څخه د بندیانو د خوشي کولو حق لري. افغان حکومت د پنجشنبه په ورځ ویلي و چې د بګرام محبس د اتاتیا بندیانو له ډلې څخه د 2 پر ضد د اسنادو او شواهدو د نشتوالي له امله به دغه بندیان خوشي شي. متحده ایالاتو د افغانستان د حکومت د دې پریکړې په اړه خپل اندېښنه څرګنده کړې ده. رضوان مراد د دې موضوع نور جزئیات اوروي.
د ولسی جرګې عدلی او قضایي کمیسون منشي حاجی محمد عبدو تېره ورځ په دې اړه له ازادي راډیو سره د خبرو په ترڅ کې وویل چې ګمارل شوې کمیټې او کمیسونونه یوازې د زندانیانو د دوسیو په اړه د پلټونو مسؤلیت لري او د بندیانو د آزادولو صلاحیت د لوی څارنوالۍ او محاکمو دی.
ای کمیسون هیچ گونه صراحت در هیچ یکی از قوانین نافذه افغانستان
دا کمیسون او نور د افغانستان په نافذه قوانینو کې هیڅ ډول صراحت نه لري چې وکول شي زندانیان آزاد کړي او یې په بند کې وساتي. دوی د حقوقي مسایلو له نظره دا صلاحیت لرلې شي چې لمړنۍ پلټنې وکړي، لیست جوړ کړي، افراد په نښه کړي او بیا خپل رپورت جمهوریت ریاست ته وړاندې کړي. لبل لوري د ورسې پریکړه صلاحیت لوی څارنوالي او د افغانستان محاکم لري. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د بګرام زندان د بندیانو د دوسیو د څېړلو د کمیټې نظر هم ولرو، خو دغه کمیټې مسؤلانو پرله پسې تماسونو ته ځواب ورنه کړ. پارک کې د پنجشنبه پر ورځ افغانستان عدلی او قضایي غونډه کې چې ولسمشر کرزی، لوی څارنوال، د عدلی وزیر او قاضي القضات شمول پکې لوړ رتبه چارواکو ګډون درلود، پریکړه وشوه چې له بګرام زندان څخه به 2 بندیان خوشي شي. د متحده ایالاتو حکومت د بګرام زندان د دغو بندیانو د خوشي کېدو په اړه خپله اندېښنه له افغان حکومت سره شریکه کړې ده. متحده ایالاتو له بګرام زندان څخه په دغو خوشي کېدونکو بندیانو کې یو شمېر خطرناک ترورستان دي، خو د افغانستان د ملي امنیت د ادارې سرپرست په ارګ کې د عدلي او قضایي غونډې پر مهال وویل چې د اته اتیا بندیانو له ډلې څخه د پنځه څلوېښتو پر ضد هیڅ جرمي اسناد او شواهد نشته. د اوه ویشتو په اړه یوازې اطلاعات ورکړل شوي، خو شپاړس هغه زندانیان دي چې پر ضد یې د امنیت په ادارو کې اسناد او شواهد موجود دي.
آزادی رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ساعت لس بجې او شل دقیقې شوې. د افغانستان د ولایتي شوراګانو د بیا بیا غوښتنو او تاکیدونو سره سره ولسی جرګې د دې شورا د قانون له طرحې څخه د څارنې کلمه لري کړې ده. د ولایتي شوراګانو رئیسان او غړي په دې نظر وو چې دوی ته پر سیمه ایزو دولتي او غیر دولتي چارو او پروژو د نظارت او څارنې صلاحیت ورکړی شي. دا کلمه د ولایتي شوراګانو د قانون په طرحه کې هم راغلې وه. پرون یعنی د شنبه په ورځ د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې ځینې له دې موضوع سره موافق او ځینې مخالف وو، خو د رایګیری پر مهال اکثرو وکیلانو د څارنې له کلمې سره مخالفت وکاوه. د دې موضوع تفصیل د خان محمد سین په راپور کې واوري.
د افغانستان ولسی جرګې د هیواد د ولایتي شوراګانو د قانون په طرحه کې د دې شوراګانو د رئیسانو او غړو هغه غوښتنه ونه منله چې ویلي وو په دې قانون کې د سیمه ایزو ادارو په چارو او پروژو د سارنې صلاحیت ولایتي شوراګانو ته ورکړل شي. د ولایتي شوراګانو رئیسان او غړي په دې نظر وو چې که ولایتي شوراګانو ته د ولایتي چارو او پروژو د نظارت قانوني صلاحیت ورکړل شي، په ولایتونو او ولسوالیو کې به چارې په ښه توګه وساري او د فساد مخه به پکې ونیسي. د شنبې په ورځ ولسی جرګې د دې قانون طرحه تصویب کړه، خو د رایو په اکثریت د دوی غوښتنه ونه منله. د جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی د رایو نتیجه داسې اعلان کړه:
کسایی که متن اصلی حکومت تایید میکنه کارت سبز،
د وبل څوک چې د حکومت له اصلی متن سره موافق دي شنه کارتونه، او څوک چې مخالف دي سره کارتونه د پورته کړي. اکثره د حکومت نظریه تایید کړه. د ولایتي شوراګانو رئیسانو او غړو تیر ونې له مشرانو جرګې هم وغوښتل چې د دې قانون له طرحې څخه دي د سارنې کلمه ونه ایستل شي. د ولایتي شوراګانو په قانون کې د سارنې له کلمې سره موافق وکیلانو استدلال کاوه چې ولایتي شوراګانو د خلکو په اراده جوړې شوي او دا صلاحیت باید ولري چې په چارو سار ولري، خو د سارنې له کلمې سره مخالف وکیلانو ویل چې که د سیمه ایزو پروژو د سار قانوني صلاحیت ولایتي شوراګانو ته ورکړل شي، په چارو کې به د لاسوهنې زمینې برابرې او د سیمه ایزو چارواکو ترمنځ به د اختلافاتو د رامنځته کېدو سبب شي. د ولایتي شوراګانو مسؤلین وایي که د ولایتي ادارو په چارو او پروژو د سار صلاحیت ونه لري، په سیمه ایزو چارو او پروژو کې به خپل سری او فساد زیات شي. د پکتیکا او کابل ولایتونو د ولایتي شوراګانو غړو نواب وزیری او محمد یونس سمر آزادی رادیو ته وویل:
قانون په خاطر نظارت لري کول داسې دې معنا ده چې دلته به د پروژو په تطبیق کې د لا زیاتو ستونزو رامنځته کولو دپاره به دوی لاره آماده کړې وي. موږ د دې سره موافقان نه لرو، او د دولت نظارت او د دولت څخه څارنه ولس کوي او یا یې د خپلو نمایندګانو په اساس کوي.
مونږ پروژې نظارت کولای شول، د حکومت څه کارونه سې کوو په سات ولایت باندې مونږ نظارت کولای شول. اوس دا یې څه کړی، اوس دومره او نقص اوس چې درېیمه دورې لپاره څه کوم شی نه ده پاتې. مونږ دا تقاضا ده د رئیس صاحب جمهور نه د ولسي جرګې نه چې دا مکمل لغوه کړي.
د افغانستان د ولایتي شوراګانو د قانون طرحه و فصله او یو سلویخت ماده لري چې کابو میاشت مخکې د تصویب لپاره ولسی جرګې ته سپارل شوې وه. دا طرحه به څو ورځې وروسته مشرانو جرګې ته هم وړاندې شي. د افغانستان ځینې خلک هم په دې هکله یو نظر نه لري. ځینې ولایتي شوراګانو ته د پروژو د سار د صلاحیت ورکول ګټور او ځینې لاسوهنو ته د زمینو برابرول ګڼي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
د پاکستان د سیاسي چارو کارپوهان وایي چې په تیر 2014 میلادي کال کې د نورو کلونو په پرتله د پاکستان او افغانستان په اړیکو کې شوالی راغلی دی. دوی دغه راز وایي د پاکستان نوی حکومت پر دې مسئلې پوهېدلی چې په ګاونډیو هیوادونو چې له گاونډیو هیوادونو سره له شو اړیکو پرته بل چاره نشته او د دوی په وینا په راتلونکي کې به افغانان د پاکستان لخوا د افغانستان په وړاندې په پالیسۍ کې څرګند بدلون وویني. په دې اړه له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال راپور واورئ.
د تیر 2013 میلادي کال د مئی په 11مه نیټه په پاکستان کې عمومي ټول ټاکنې ترسره شوې چې په ترڅ کې د نواز شریف په مشرۍ د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند د پاکستان په مرکزی پارلمان کې د نورو ګوندونو په پرتله زیاتې څوکۍ وګټلې او د ځینو خپلواکو کاندیدانو په ملتیا حکومت جوړ کړ. د پاکستان نوی حکومت تر جوړېدو وروسته اعلان وکړ چې له ګاونډیو هیوادونو سره ښې اړیکې غواړي او د همدې لړۍ لومړۍ کړۍ وه چې د جولای په 11مه نیټه په امنیتي او بهرنیو چارو کې د دغه هیواد د صدر اعظم نواز شریف سلاکار سرتاج عزیز د یو جګپوړي هیات په ملتیا د یو ورځني سفر په ترڅ کې کابل ته لاړ او هلته یې له افغان ولسمشر حامد کرزي په ګډون له یو شمېر نورو جګپوړو چارواکو سره وکتل. د پاکستان د سیاسي چارو کارپوهان د نورو کلونو په پرتله 2013 میلادي کال د پاکستان او افغانستان د اړیکو لپاره مهم بولي. د سیاسي او افغان چارو کارپوه وکیل یوسف زیر آزادی راډیو سره په خبرو کې د تیر 2013 کال د پاکستان او افغانستان د دوه اړخیزو اړیکو د پراختیا لپاره مهم وباله او وی ویل
2013 چې کوم کال تیر شو دغه په نتیجه کې موږ وکتل چې د نواز شریف صاحب اپروچ د افغانستان باره کې ډېر زیات پالیسي وو او دغه پالیسیانې چې کوم د افغانستان باره کې په 2013 کې دغه نیک خواهشات یا دغه ښه ارادې وې چې هغه عملا په دې شکل کې مخې ته راغلی چې څنګه چې تاسو د ملا برادر خبره وکړه د نورو خلکو خبره وکړه ما نتیجې چې راځي نو هغه به په 2013 کې راځي او زما چې امریکا ویډرال کوي د افغانستان نه د هغه نه بعد د پاکستان کوشش دا وی چې هغه د افغانستان کې کوم نفرت چې دی کوم بد اعتماد چې دا کوم تاسو ته ښه چې دی هغه کې نور زاتو شي.
د 2013 میلادي کال د اگست په 26مه نیټه افغان ولسمشر حامد کرزی د نواز شریف په بلنه د یو دورځني سفر په ترڅ کې د پاکستان پلازمینه اسلام آباد ته راغی او دغه هیواد له صدر اعظم سره د دوه اړخیزو اړیکو په ګډون په یو شمېر سیمه ییزو مسالو وغږېد. عقیل یوسفزی وایي چې د نواز شریف په مشرۍ د پاکستان نوی حکومت پر دې پوهېدلې چې له ګاونډیو هیوادونو سره له ښو اړیکو پرته بله چاره نه لري. همدا لامل دی چې راتلونکي کې به د افغانستان په وړاندې د پاکستان په پالیسۍ کې ډېر حیرانوونکي بدلون رامنځته شي. د سیاسي چارو یو بل کار پوه اقبال خټک بیا په دې باور دی چې که څه هم په تیر 2013 میلادي کال کې د پاکستان او افغانستان اړیکې یو څه ښې شوې خو په کار دی چې په دې لړ کې یو څه نور کار هم وشي.
تیر کال چې یو په هغه کې څه نه څه دغه هېوادونه کوشش وکړو چې یو بل سره جوړ شي ډېرې ښې کامیابۍ خو ترلاسه شوې نه دي خو بیا هم یو معمولي اعتماد لږ داسې ښکاري چې بحالېږي په یو بل باندې او تر څو چې د دواړو هېوادونو میډیا یو بل سره نیخ پنیغا تعلقات نی پیدا کړی د دوه هیوادونو ترمنځ مشکلات د خپل ځای باندې موجود وي باید چې دوه میډیا یو بل اوپیجنی او یو بل واوري.
اقبال خټک همدار از وای دوه خواوې د بے باورۍ لمنځ وړلو کې د یو بل مرسته وکړي. د یادونه وردا چې د پاکستان د سیاسي چارو کارپوهان د سرتاج عزیز د وروستیو سرګندونو په اړه ویل چې نوموړی د لدې ډول غیر ذمہوارانه سرګندونو ډډه وکړي او په وینا یې دا ډول سرګندونې ښایي د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې بیا خرابې کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د نړۍ یو شمېر مشرانو د اسرائیل د پخوانی صدر اعظم اریل شارون د مړینې په اړه عکس العملونه څرګند کړي دي. د یو شمېر هیوادونو مشرانو شارون د اسرائیل له ګټو دفاع کوونکی بللی خو بل لور ته فلسطینیانو او زیات شمېر عربانو د اسرائیل پخوانی صدر اعظم د منځنی ختیځ د ډیرو ناخوالو مسؤول بللی دی. په دې اړه نور جزئیات رضوان مراد اوروي.
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو اریل شارون یو لوی مشر او یو زړور جنګیالی بللی دی او په خپله اعلامیه کې ویلي چې د شارون خاطرات به د تل لپاره له اسرائیلیانو سره پاتې وي. خو د فلسطینیانو د حماس ډلې چې د غزې تراړه په کنټرول کې لري د اریل شارون د مړینې هرکلی وکړ او هغه جنګي مجرم ګڼلی دی چې د فلسطینیانو لپاره راز راز ناخوالې رامنځته کړې دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي اریل شارون د اسرائیلیانو له ګټو او حقونو څخه دفاع کوونکی شخصو. د متحده ایالاتو پخوانی ولسمشر بل کلینټن چې د منځني ختیځ د سولې په پروسه کې زیات فعال پاتې شوی د شارون په مړینه خپل غمرازي څرګنده کړې ده. د چیم شیبا روغتیا انسټیټیوټ پروفیسر شلوم وینوی د شنبه په ورځ د اسرائیل د پخوانی صدر اعظم مړینه اعلان کړه. د خپل پلار د مړینې په اړه د اریل شارون زوی ګیلاد ویل
زو ولاخ ولاخ
شو اخليت للاخر
دي واي تمام شو هغه لاړ هغه پریکړه وکړه چې لاړ شي مونږ له حشومر روختون څخه د هغه د درملنې په خاطر مننه کوو زیاتره اسرائیلیانو ایرل شرون د جګړې سړی بللی دی او په دې باور چې هغه به د اسرائیل د امنیت په بیه هیڅکله سولې ته غاړه کینږدي فلسطینیان بیا شارون په 1902 کال کې په لبنان کې د صبر او شتیله د کډوالو په کم کې په قتل عام تورنوي هغه له 2001 نیولې تر 2006 کال پورې د اسرائیل د صدر اعظم په توګه کار وکړ او په همدې کال د سخت سکتې په نتیجه کې د ژورې کوما حالت ته لاړ ایرل شارون چې په 1928 کال کې په یوې بیلاروسي یهودي کورنۍ کې زیږېدل او 10 کاله په سیاست او 15 کاله د اسرائیل په پوځ کې و
د دې خبرونې په دوام کې زموږ دوه اونیس پروګرامونه مهیروي ځوان په شیبو کې او د ګوري اچار خو اوس چې د خبرونې نیمایي برخه ته رسیدلې توجه وکړئ د دې سات لاندو خبرونو ته چې ناجیا ساپې اوروي
د افغانستان د دفاع وزارت وایي په بیلابیلو ولایتونو کې د ورستیو عملیاتو په ترڅ کې د دولت یو شمیر وسلوال مخالفانو ته مرګ ژوبل اوښتي د کورنیو چارو وزارت وایي افغان ځواکونه د توان لري چې د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو د رای ورکولو سلور نوي پسلو کې مرکزونو امنیت وساتي په هرات کې د مدني ټولنې فعالانو پرون د افغانستان په لویدیز کې د عربي هیوادونو د ادباو له لوري د نادرو مرغانو د ښکار په اعتراض کې غونډه وکړه او له حکومت څخه یې وغوښتل چې د ژوند چاپیریال ته پام وکړي د سوریې د حکومت ضد جنگیالیو او د القاعده پورې مربوط وسلوالو ترمنځ جګړه دوام لري د عراق صدر اعظم نوري الملکی د القاعده پر ضد په جګړه کې د عراقیانو په منځ کې د ملي والی غوښتنه وکړه او د هند بهرنیو چارو وزیر وایي په نیویارک کې د یوې هندي ډیپلوماټي د نیول کېدو او د هغې د پلټلو پر سر د نوې ډیلی او واشنگټن ترمنځ کوم کړکیچ نشته
د خبرونه په دوام کې لمړی د ژوند رنگونه او ورپسې هم ژوند په شیبو کې خبرو تانس پروګرام د غوړې اچار هم ورپسې وړاندې کیږي
د ژوند رنگونه
د کوم چې اوسیدونکي
شکر دره
څه کاروبار کوي
ولدا څه وخت خلکو کړه مې کار کوو اوس خو کار کوي کوم د غزوې مې او د مکتب مصرم کې شامل کړی دا د غدري کول کی
ته ویل څه مخکې د کار کوو د خلکو کورونو کې کوم کارونه دي کول
دا از صفه کوجین مقصد دا ګر نفر خدمت خوندې پوسوي پوس نو کار نه کومه کور کې ما کالی مې منځلو دا غنورې ګانې صافي کوو او دا شاون کوو خپلګه زبا وظیفه ته تر ما به کور مساتو
به څومره په دې صفه کاری در کولې
څه زره کنه 5000 را کول 5000
د میستی گزاره د پکې ده
غنیمت اونو یو شوارم کولانو پرده داری
سو مشمو اند دیدی
شپږ دانی جو میسیا سره دی یو می واده کړه دغه وختو کې هغه مکتب وای دا یو مون صفه وته راتم صرف کې وته سره مکتب نه قسمت و سو واده سو نه شکر دره کې خوان وخت هغه سو اید دا یو زوی ملکه اید سات جو نور می دی هغه کار کې یم هغه راولی مود یو شوارک کیږي به نیمه نیم کړه کور نه خپل نه نه
کراوته به د زوی کولای سي د ټول خرج مصرف روبوسی
خو مخصه چاره پکاونو اوس چې لري کی خو یو گزارون د خپل کوم مقصد
اولادونه د مکتب ته ځي
مکتب ته ځي د دولتي مکتب کې یو دغه د مصرم کې هغه کار خدای دې خو سره وکړي یا خپلوان هم مخ شامل کړل
ته ولې دول ورګانی د لورګانی دیم خو یو
خو ورته د کور کې دا مکتب وایي دولتي مکتب کې
دا بل لور د مکتب وایي ستلنه
څه وته د خپل مکتب منو ته اتم صرفه وایي صفه بله یا نور کور کې ولې وسه شي خېلی پیږي مقصد سواد خو خښای ده څه څوږي وایي پوسې وز مګه به سواد یې پیښ نه پیږي پوسې اساس سواد خو به تل نه شاید د خزې تم نه جنتا موږ خپل پرې بوز خلک قیدګی لري پلان دې خو کې بعد دې خو یې دل نه مرتب په بابت کې خپل هم دغه شومان وایم چې کوشش نه لري خپل پوسې کوشش نه لري کنه ډېر پلان مې به شاره زما ته وایي دغه زه خپل هم مرتب مخاخي خپل هم به سواد مې شي مې ځنې دي خدای دې تاسو مې اولاوه نه سم وایي مجبوری سخت ده سواد خو به تل نه شاید که زه تم ناری نده به سواد اصلا نکنون چه پسی لغه نلون نکی
تولنیزی شبکه انترنت فیسبوک ٹویٹر ایس ایم ایس لا آزادی راڈیو سرا اڑی کٹنگ اکڑائی
ژوند په شیبو کې.
جوړونکی ومان نیازی.
قدر من اوریدونکو سلامونه می ومنی. پخوا په کابل کې د ساعت څو برجونه وو؟ لومړنی برج چیرته او کله جوړ شوی وو؟ اوس په څه حال کې دی؟ تخبرونه لومړی مطلب مو هم دې موضوع ته ځنګړی کړای دی. بیا به واورو چې نن سبا ولې د راشپیلونو کاروبار کمزوری شوی دی. دا مطالب به زه عمان او لینا شریفي درته وړاندې کړو.
قدرمنو اوریدونکو، د کابل په ښار کې پخوا دوه د ساعت برجونه وو. تیر کال ښاروالۍ د باغ قاضي په سیمه کې دریم برج هم جوړ کړ. لومړنی برج د کابل په ارک کې جوړ شوی و چې زنګ یې یو خروار وزن درلود. نور معلومات به د افغانستان د علوم اکاډمۍ سلاکار سرمحقق استاد حبیب الله رفیع راکړي.
د ساعت ضرورت خو معلومه ده چې ډېر یو مهم شی دی. په دې برخه کې مسلمانانو ډېر زیات زیار ایستلی دی او راز راز ساعتونه جوړ شوي څو چې بالاخره دغې موجوده حالت ته رسېدلي، لیکن په هغو وختونو کې ساعتونه ډېر لږ وو. نو په دې اساس تقریبا له نن نه 102 کاله مخکې د افغانستان حکومت اقدام وکړ چې یو داسې ساعت جوړ کړي چې په دې ټول ښار کې ولیدل شي او څوک چې وغواړي د شپې د ورځې هغې ته وګوري او وخت معلوم کړي او یا د هغې هغه غږونه واوري. نو په دې اساس وپتیله شوه چې د کابل په ار کې یو داسې ساعت جوړ شي چې دا ساعت د انګلستان نه راوړل شو. د مس میلر په واسطه، یو انګریزي انجینر و، د هغو په وسیله دا نصب شو. دا ساعت په 1912 کال کې د ارک په برج کې نصب شوی دی او دا برج د 1350 کال د ثور تر کودتا پورې دا ساعت فعال و. البته په غور چې کومې بمباری وشوې، په دې ساعت هم یو بم ولګېد او د دې ساعت یوه برخه یې ویجاړه کړه. او په مغه وخت چې ودرېدلی او تروسه ستنې مغه د ثور د 10 ورځې هغه وخت ښایي چې بم پې لګېدلی دی.
ساعت د برج په کومه برخه کې لګول شوی وو او څنګه جوړ وو؟ یو ځل بیا ښاغلی رفی.
دای د ځمکې نه تر پوششه پورې 100 فوټه د ځمکې نه لوړ وو. په 80 فوټ کې ساعت ځای په ځای شوی وو چې 4 مخونه یې درلودل او د 4 والو مخونو ته یې ګروپونه ورته ایښي وو چې د لرې لرې ځایه به هغه هغه کېدل. لیکن د دې لپاره چې که څوک یې ونه شي لیدلی، ګروپونه یې یو زنګ یې پکې ځای په ځای کړی وو. دې زنګ تقریبا 1 خروار وزن درلود او ډېر نرم غږ یې درلود، یعنی داسې ګوشخراش غږ یې نه درلود، بلکې ډېر نازک لکه یو موسیقي چې سړی اوري. او د دې کمال دا و چې په یوه بجه به یو زنګ وه، په 2 بجو 2 زنګونه، په 3 و 3 په 12 و 12 زنګ. دا به د ورځې او د شپې چالان وو او دا زنګونه به وهل. لوی لوی عقربونه یې ورته جوړ کړي وو چې د دې د لرې نه ښکارېدل. هغو هغه لیدلی شوی او چا به چې نه لیده، هغو به زنګونه شمېرل، ورته پوهېدل به چې اوس د شپې 2 بجو دي یا د ورځې 2 بجې دي. خصوصا د شپې لپاره ډېر مفید و، ځکه خلک به ویده وو غږ یې لرې لرې پورې تللی شو.
د ښاغلي رفی په وینا وروسته د ساعت بل برج د پل محمود خان په ساحه کې جوړ سو.
بیا د دې لپاره چې د دې ساعتونو ګټه عامه شوي وي، بیا مغه د پل محمود خان چې تاسو یاد کړ 2 کاله د دې نه وروسته همداسې یو ساعت په پل محمود خان کې جوړ شو. د دې لپاره اسانتیا دا و چې هغه په هر کې وارک تر څوک نشوي تللی. او دا د دې سړک په غاړه د پل محمود خان د پلن چې سړی تیریږي، د هغې خوانه چې ورته راشي، د عیدګاه د خوانه ښي لاس ته په دې سړک و، تقریبا مینوټ یې و، موږ ته ورته یو ساعت و. همداسې خصوصیتونه چې هغو درلودل دې هم درلودل، لیکن دا ساعت بیا په تنظیمي جګړو کې وران شو.
د استاد رفی په خبرو کې مو واورېدل چې د محمود خان برج د تنظیمي جګړو پر مهال بشپړ ونړید. کابل ښاروالۍ شپږ میاشتې له مخه د دې برج د رغونې کار پیل کړ چې اوس یې ساختماني چارې بشپړې سوي دي. نور معلومات به د کابل ښاروالۍ د نشراتو رئیس عبدالقادر آرزو راکړي.
برج ساعت
د پل محمود خان د برج تاریخي ارزښت په پام سره کابل ښاروالي د خپل نورو کارونو ترڅنګ و پتیله چې د کابل دا تاریخي برج چې تنظیمي جنگونو په وخت کې نړیدلې و جوړ کړی کڅم دا د اطلاعات او کلتور وزارت کار دی خو کابل ښاروالي ځینې داسې کارونه کوي کار مو شپږ میاشتې لمخه شروع کړی و ساختماني چارې پای ته رسیدلې ساتونه هم راوړل شوي دي چې څلورو لوریو ته به لګول شي مصارف د ښاروالي د انکشافي بودیجې لخوا برابر شوې دي چې شاوخوا 9 میلیون افغانۍ کېږي موږ هڅه کړې چې په هماغه پخوانی شکل سره لکه څنګه چې وو هغه سي جوړ کړو کوم تصرف نه دی پکې شوی
د ښاغلي رفی په وینا دولت باید د ارګ بورډ چې تاریخي ارزښت لري ورغوي
زما غوښتنه دا ده چې د ارګ دننه ساعت چې ضربه یې لیدلې او یو څه وران شوی زور ختلی وو دغه باید د سره جوړ شي او د یوه تاریخي او په عین حال کې د یوه نمونه ساعت په ایسته باید ژوندی اوسه
تاسو د آزادۍ راډیو خپرونې په انټرنیټ کې هم اوریدلی شئ www.azadiradio.com
د برجونو په اړه مو معلومات واوریدل راځي اوس به واورو چې د راشپیلونو کاروبار ولې کمزوري سوی دی
په خو به چې منې را برسونو د ژمي ورستۍ تیاری بکیده د بامونو ګل درشته خاص او داسې نور کارونه بلا مخ کې تمام شوی وو په دې تیاری کې به یو د راشپیلونو رغبل وو د چا چې به راشپیلونه مات او یا به لاستی ختلی وو غم به کاوه خو نجاران وایي نن سبا خلک سملاسی کار کوي چې کله واوره راشي نو لنډ دکان ته ور وګرځي او پلاستیکي راشپیل راواخلي پلاستیکی راشبیلونو په موږ د ژمی کاروبار ودراوه و من په همدې اړه د کابل ښار یو نجار پوښتلی ورته غوږ بسو
اسم محمد الله کاروبارم نجار راشبیل جور میکنم تختمالی چوبی جور میکنم
نمی محمد الله دی نجاریم راشبیلون جوړوم تختمال د بیلچو لاستی د تیشو لاستی او نور داسې واړه واړه شیان تاسو پښتنه وکړه چې د وسیلې ته ولی راشبیل وای د افغانستان د شمال لور ته درمن ته راش وای نو کله چې درمن بادای پامدی بادای نو دا نوم لبیل سره ګټ سوی دا او راشبیل بولی الاول دی نه چې په دې درمن بادیږي واورم پرتو کی اندا چې په غوجل کې مستفاده ورنکی په خو چې د ارو ماشینونو نو دارش بیلونه به موږ په تیشو جوړول 15 سانتی به زخامت او لاستای به د خولرګي او د ششم به خو اوس د ارې ماشینونو راوتی دي زخامت کم سوی او بل اوس دا ټول کندوز راځي کابل ته هلته د امام صاحب په ولسوالۍ کې کاسه جوړیږي او بیا یې لاستی له مزار راځي کاسې د چنار او بلوط دي او لاستی هم ډیر د چنار وي یوه کاسه یې په سل افغانۍ اخلمه دا معمولا د سور په میاس کې دلته راوړل کیږي او بیا یې موږ دلته اخلو منی کار ورباندې کوو غټه واړه لري دیر پنځه دیر سو څلوېښت سانتي دیر سانتي راشبیل په دوه نیم سوه افغانۍ خرڅوم او پنځه دیر په درې سوه او همداسې څلوېښت سانتي په درې نیم سوه افغانۍ خرڅوم اوس یې کاروبار کم سوی پخوا به ټولو خلکو زموږ نه راشبیلونه وړل اوس دا پلاستیکي راشبیلونه راوتي دي د کار هم نه دي د بام خاوره هم جلا کوي خو بیا هم خلک هغه اخلي څو کاله له مخه به ما په ژمي کې درې څلور زره راشبیلونه خرڅول خو اوس په ټول کال کې درې سوه هم نسم خرڅولی بل اوس یو څه خلک هم نازدانه سوي دي درانه راشبیلونه نه پورته کوي ځان نه په تکلیفوي نو کاروبار هم ډېر کمزوری سوی دی
پخوا چې کله به واورې ډېرې وشوي نو ځوانانو به په اشر تورولې د لوګر اوسیدونکی نعیم خان به راته ووایي چې دا رواج څنګه و
پخوانو په دولوګر کې ډېرې ښې واورې به کېدې نو هغه وخت کې به دومره غټ غټ راشبیلونه وو ډېر سانتي څلوېښت سانتي د راشبیل به کاسه وه غټه نجارانو جوړوله دا به هم دا د غوایي په وازګو باندې غوړوله چې بیا دا واوره به نه نیوله نو هغه راشبیلونه خالي چا نسوی پورته کوله په هغه وخت کې به ښه لاندې کېده ښه موږان به چپس وو نو به موږ هغه د چاسې به بامونه ډېر وو نو هغلته به انډیواله موږ خپل هم ورتلو خپل راشبیل به هم په غاړه وو چې چا به غږ وکړو بس به موږ به هلته ورلو هلته به موږ غرمه هم پې چپه وه هلته به هم دغه بامونه هم پسې را پاک کړو ښې وختې وې ښې زمانې وې تېرې شوې اوس خو نو هر څوک خپلو ګرګو کې نښتې
د کابل یو دوکاندار به راته ووایي چې دی اوس څو ډوله راشبیلونه لري او نرخونه یې څنګه دي
ما اسمم باریس دکاندار سم در سایه دیما
نو می برای دی د دیمازنګ پسیمه کې دکان لرم ما سره ترکی ایرانی او وطنی پلاستیکی راشبیلو نشته څو وایم څوک چې څوک صفات کوي څوک بیا وایي چې د بام خاوره جلا کوي خو بیا هم خلک هم داسې خو خوي یو خو ارزان دی بل سپک دی لاستی لچین څخه راځي خوې خوې سپک سپک دی مقاومت هم بد نه دی نرخونه ترکی راشبیل په 160 او 180 خرڅو ایرانی 110 او 140 او دا وطنی هم خدي کیفیت بد نه دی 140 او 150 خرڅی گینو ز د لارګي رشبیلون نه لرم خلک نه اخلي یو خو ګران دی 300 400 او بل دران دی ز د ورځی 140 پلاستیکی رشبیلون خرڅوم د شپکاله کیږي چې ریواج شوی دی د لارګي د رشبیلو کاروبار کمزورې شوی دی ز خپل کور کې هم پلاستیکی لرم
د پاسوار مریدې غرولم دی
در من اوریدون کو د نن خبرونه ام دوم روا کم رادیو تلیکون راستول پته مو دادی په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره ده 4 لس 1 اویا په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 تر بیا اجازه غواړو بسیاو په عزت اوسئ
خاموش چنارونه
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نور کی چې دوی بش تذکره او
دلانه فیصله وا منګول وخت در شری
په هنه
زمو په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مونږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
اچار اچار اچار
د سشي اچار
د ګوري اچار
جوړونکي ننګیار ناشنا
خو ګوري دونکو سلام اخر 2014 کالم را ورسید اما غزمه کده او اما غاسمان دی ایزم ندی بدل شوی خو مطبوعات تریسم لوی دیو جوړ کړو چې راو رسیږي نو هر څه بل مخې لستونه تیر کی خای په دې کار کې به د رسمي او غیر رسمي غلو ډیر لاسو چې خلک وویروي او دوی خپل غلاګانې وکوي قدر مونږ اوریدونکو اوس مو هغه مطبوعاتي کانفرنس را بولو چې پکې د 2014 کال پر مختګونو څخه پرده پورته کیږي لکه د نرغوندې واوري
قدرمنو اوریدونکو لکه څنګه چې 2014 کال راغی نو غواړو په هیواد کې د تیر 2014 کال پرمختګونو ته لاند نظر واچو چې د ژوند په مختلفو برخو کې څنګه پرمختګونه شوي دي د همدې مقصد لپاره مو د مختلفو اجتماعي او حکومتي ټولنو اتحادیو او اصنافو د استازیو دغه پرنس کانفرنس را بللای دی چې استازی مون په تیر کال کې د خپلو اتحادیو او ټولنو له پرمختګونو خبر کړي له خبریالانو نه هیله کوو چې پوښتنه ونه کړي ځکه چې څوک د پوښتنې حق نه لري په پیل کې د کیسبرانو د سرتاسري اتحادیې له استازي تیزګوتی څخه هیله کوو چې په تیر کال کې د خپلو پرمختګونو په حق له رڼا واچوي او هیوادوال له خپل فعالیتونو څخه خبر کړي تیزګوتی صاحب مهرباني وکړئ
زه تیزګوتی د کیسبرانو په نمایندګۍ لومړی تاسو او ټول هیوادوالو ته خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم او ایله من یم چې څوک راڅخه ازار شوی نوي مونږ اوس هم پکې صبرانو مشهور یو، خو د نوي عصر د نوي ټکنالوژۍ د پرمختګ په مټ توانیدلی یو چې خپلو کاري او شغلي تکتیک او استراتیژۍ ته تغییر ورکړو. د همدغه نوي تکتیک په برکت مو په تېر کال کې له کیسه بورۍ نه د موبایل بورۍ، د سکول بورۍ او بکس بورۍ دورې ته ګزار وکړ. یعنې د ملي بس له منځه تلو سره د کیسه بورۍ شولم نور د چلند وړ نه و، او همدارنګه بانکي سیستمونو هم د کیسه بورۍ شغل پیکه کړی و. نو ځکه د کیسه بورانو اتحادیو یو کاري کمیسیون معذف کوي چې د وخت د تقاضا سره سم په خپل استراتیژي کې بدلون راولي. د کمیسیون د څو پرله پسې غونډو په نتیجه کې فیصله وشوه چې په تدریجي ډول باید د کیسه بورۍ له سپېرې دورې څخه د موبایل بورۍ او بکس بورۍ نوې دورې ته ګزار وشي، چې له نیکه مرغه زمونږ د دغې نوې ستراتیژۍ له برکته تیر کال د کیسه بورانو اتحادیو ښې لاسته راوړنې درلودلې دي، او پرته له دې چې وهل ډبول وخوري او یا هم وځغلول شي خپلو اهدافو ته ورسېده.
د کیسه بورانو د سرتاسري اتحادیې له استازي تیزګوتي نه مننه کوو، او اوس د پوډاریانو استازي ته بلنه ورکوو چې د خپلو کاري پرمختګونو یو لنډ رپورټ وړاندې کړي.
زه پوډری شمشاده تاسو ټولو ته هغه څه ورته وایي. سلام وایم، مونږ هم خپل کاري پروګرامونه بدل کړل، نوي اهداف مو وټاکل، او د پوډرو د پیسو پیدا کولو لپاره مو نوې لارې چارې په نښه کړې. موږ پخوا زیات له مسجدونو او په مسجدونو کې د فاتحو او جماعت پر وخت د بوټونو پر غلا بوخت وو، چې هم به مو ډېر وهل پنګې خوړل او هم به مو ډېره ګټه نه کوله، ځکه له ټولو نه ښه بوټونه هم چا له څلوېښت دېرش افغانیو زیات نه راڅخه اخیستل. نو مجبور شو چې د پولیسو خطه په عمومي غونډه کې دا پریکړه وکړو چې د بوټونو له غلا علاوه له دې وروسته د کورونا وهله واخلو. مثلا هغه کورونه چې دروازې خلاصې وي ډېر ښه ځایونه دي، او موږ وشو کولی چې په تېر کال کې له انګړونو څخه په زرګونو بایسکلونه، بخار دیګونه، سماوتونه او نور ګڼ شیان په اسانه غلا او په ډاډه زړه په یو بل لرې ځای کې په ښو پیسو وپلورو. مثلا موږ یو نوی چینایي بایسکل په پنځه سوه افغانۍ هم پلورلی دی. نور کارونه مو هم کړي دي، خو بخښنه غواړم چې د پوډرو د څکولو خمار راباندې راغی، او نشم کولی چې له دې زیاتې خبرې وکړم.
د پوډریانو له استازي شمشدینه په مننه سره اوس د رشوت خورو استازي صداقتی صاحب ته بلنه ورکوو چې په تیر کال کې مو له خپلو پرمختګونو څخه خبر کړي.
موږ هم د اوسني عصر له غوښتلو سره سم خپل کارونو ته د نوې ټکنالوژۍ په رڼا کې بدلون ورکړی دی. یعنی موږ هم په 2013 کال کې په دې وتوانېدو چې په دفترونو کې له رشوت اخیستلو او رشوت ورکولو څخه مخنیوی وکړو. یوازې واړه رشوتونه، یعنی له 2000 افغانیو نه راټیټ رشوتونه، اوس هم د میز په سر او یا تر میز لاندې اخیستل کیږي. خلا 2000 افغانی و پورته او یا هم د ډالری رشوتون اخیستلو مخمونی ولیده موږ وتوانیدو چې غټ رشوتونه یا په رستورانونو کې واخلو او یا هم د اکاونټ لمبر له لارې حواله کو. تاسو پوهیږئ چې په رستوران کې د رشوت اخیستل دوه ګټې لري، هم رشوت اخلو او هم په مراجعینو باندې د خپل زړه میلمستیا خورو. او بانکی اکاونټ ته د رشوت حواله کول رشوت خور له ګیر کول هم خلاصوي. موږ د دې کار لپاره مستر یونین سیستم هم کاروو.
آقا مستر یونین نه ده، وستر یونین ده.
کیدای شي هم دغه وي.
له صداقتی صاحب نه په مننې سره اوس د وزیرانو د شورا استازي پیکی ته بلنه ورکو چې په تیر کال کې مو د وزیرانو له پرمختګونو خبر کړی.
زم تر هڅه لومړی تاسو د ملي شورا محترم غړو او بیا ټول هیوادوالو ته خپل سلامونه او نیکی لوړاندې کوم. وزیرانو هم لکه د ټولنې د نور اخشار غوندې په تیر کال کې د لیدلو وړ پرمختګونه درلودل. چې له هغې جملې څخه یو ډېر مهم یې د وزارتونو کلنیو بودیجو نه مصرفول او بیرته د حکومت خزانې ته سپارل وه. وزیران وتوانېدل چې په دې کار سره د دولت خزانه هماغسې ډکه وساتي. وایي چې د پیسو مصرفول اسانه دي خو ساتل یې ګران دي، خو وزیران وکولای شول چې په خپل همت او لیاقت سره دغه ګران کار یعنی د بودیجې نه مصرفول ترسره کړي. د وزیرانو بل پرمختګ دا و چې د شورا له غړو سره یې د نقدي تفاهم په لړ کې وکولای شول چې د استهزاء او استجواب په وخت له شورا نه صحیح او سلامت او په هسکه غاړه راووځي. د همدغه پرمختګ په نتیجه کې د ګڼو وزیرانو د برطرفۍ او مقررۍ مخه ونیول شوه او هېواد د یوې سالمې وزیرانو شورا خاوند شو.
د وزیرانو له استازي پیکی څخه مننه کوم. قدرمنو اوریدونکو، و موریدل چې تیر کال په هیواد کې مختلفو اتحادیو، سازمانونو او حکومتي ارګانونو څومره پرمختګونه کړي وو. د هیواد په کمو وسایلو او امکاناتو سره دا غټ غټ پرمختګونه له پامه نشو غورځولای او موږ ورته مبارکي وایو. که په راتلونکو خپرونو کې حاضر شول نو د نورو له پرمختګونو به هم خبر شو. او نام خدا د نظر دی نشي.
زنه کا مکلان د لګټې په ځای په ډیر تاوان هم خوشاله وي او تل غواړي په ډیر تاوان لګټو کی لکه داسي.
ډاکټر صاحب څنګه ده؟ د میرمنې حالت می څنګه ده؟
حالت یې ښه نه دی، عملیات ته ضرورت لري.
خو عملیات یې کسه؟
مفت عملیات کو؟
او بابا، خو دولتی روختون ده، دلته خو هر څه مفتی.
دا نو ته وایې چا به د څلوېښت کال مخکې دولتي روغتونونو کیسه درته کړي؟
کېنه،
اوس هغه روغتونونه نشته. وا سړیه، پرته له شیرني څوک خبره نه کوي.
ښه نو څو شیرني غواړې؟ وا
نو تاته دې وویل سي د سر عملیات دی، له 15,000 افغانۍ کم نه کېږي.
15,000 افغانۍ؟
ولې حیران شوې بابا؟ لکه چې 15,000 افغانۍ ډېرې درته ښکاره شوې. ها، $2,500 کېږي.
زه بلا ورپسې در بیا کړمه. ځه،
چې داسې ده نو په منډه به 2000 cc وینه او د عملیات دغه سامانونه چې درته لیکلي مې دي را به یې وړې.
ولې صاحب، دغه د عملیاتو سامان هم په روغتون کې نشته؟
نه، چې وای نو په تامو څه ته لا وړل؟ دغه نسخه هم درسره واخله ګوره، دغه او په منډه درمل هم درسره راوړه.
اوس به دې شیانو ته پیسې له کومه کومه؟ ډېر بد کار مې وکړ.
اوالکه بادام ګله، څنګه داسې وارخته او خواشینه یې؟ خیریت خو دی؟
انجینیر صاحب میرمن مې په روغتون کې بستر ده او ډاکټران یې د عملیات کولو شیرني غواړي، وینې او درملو ته هم اړتیا لري. نو ما ویل که یو 40,000 افغانۍ راکړي، بیا به یې زر بیرته درکړمه.
ولې خدای دې خیر کړي، څه پېښې ویلې؟ د کوم ځای عملیات کوي؟
د سر عملیات یې کوي، ضربه یې خوړلې ده.
له کوم ځای راغورځېدلې ده او که څنګه؟
نه، راغورځېدلې نه ده، ما ووهله.
تا نو ولې وهله؟ وهغه هم بیا په سر؟ ولې څه یې کړي وو؟
یوه د چیني کاسه یې ماته کړې وه.
کم بخته میرمن بده نه وهلا اوس بده داغه د تداوی په پیسو د چینی لوغ سلامت سیټه خسته و. دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو عبدالله سمدی، عبدالرحمن، ستاره امینی، موسکا احساس، حسین حکمت او صادق سپنغر. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 4 یو، کندهار 2، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 4.
ازادي رادیو له اریانا تلویزیونی شبکې سره په همکارۍ له دوشنبه تر جمعې سیمه ایز خبرونه په تلویزیونی بڼه خپروي. دا خبرونه د اریانا تلویزیون د ماښام د شپږو او د شپې د 8 بجو په خبری سرویسونو کې کتلای شئ.